عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر اومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمیر تر 1300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړي چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخې د حماس ډلې لخوا 209 ویش کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړي دي.
درنو اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې و چې د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. دا پروګرامونه تاسو واوري خو وخت ولرئ.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کی کار کوو
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومني. چیرې به مور زده کړې نوې کړې هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزي به بیسواد دي اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشي دي. هغه مور چې بیسواد ده هغه یا وسواد اولاد جمعې ته نشته تقدیمولای.
لوست مور خپل اولادونو سره د ژوند لپاره بارخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف خلاص راوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلی چې کچیر په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي د اولاد روزنه په خاتوګه کولای شي. ل بلې خاص خد ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولای شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنۍ یو یا خپل نارینه له لاسه ورکړي یا هم په داسې سفر تللي چې د خپل کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پامه خبره خپلې وړۍ شړې کولای شي. خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړی وای اوس بل د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 50 کلونو را په دی خوای میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټول چاري پر مخ وړي او اولادونو سره د یغو په لیک لوست کې هم ډېر مرسته کوي.
اوس هم دا سواد ما ته دومره فایده کړې چې په همدغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي. ټول ما ورسره کومک که ما دوی نه و تشویق کړي که دوی سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
5 کاله کېږي. 3 کاله خاصه نه ترانه غاده بیا یوري راغی چې مشتې تیر کړه. 2 کاله بیا نه دی راغلی.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسو کوی؟
چې نه یې د کور کارونه خو د کور کار د څه کوم دی؟ بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپل مې ټول مسؤلیتونه دی. د مکتب څخه مور پلار غواړي، زه خپل ازم چې شان وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلټر می خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه په خپل مجرا کوم.
اوس درته وایم چې د دغه ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% دی ما سواد، ځکه چې زنګ وهم کپ نمبر نه پیدم مور سره خبرې نس کولای، کپ خط نه پیدم بل به منس تویل ولای، کپ د ټول 90% دی ما سواد په درد لګیدل.
بچو سره په لیک لواست کې څومره کوشش کوي د کارخانګي پښتنه کوي درس سره وای؟
درس سره وای ما د کارخانګي پښتنه کوم، د افیس په خپل ځای زن تویل ما دلته، یعنی تا چیش که سواد رول لري چې زه کارخانګي دایره و نه ګورم، زه به چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته مون کارخانګي کړی، کتاب چی ورته ګورم، دایره یې ګورم که نه وایم مضمون په مضمون، زه هر مضمون درسی هغه به زور سره کومک کوم کارخانګي به مخکې وړم.
دسته با سواد یو د کور مشکلات علاولای سي، د تاسو میړه څومره زړه ټول د مسافری کوي؟
بیخي نو زړه جامع ده، هغه وایي چې مخکې زی ژوند چې هغه زړه جامع ده، بیخي ډاډه هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد مکم، هغه یو مړې نفقه راوړي، الله هغه هم الله پسې روانې، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک ساله نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایي اولادو ته، اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دوی درس وایي، چې دوی تحصیل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلې دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغړي، د بچو روزنه هم ورلغړي، مګر خپل درس نه دی ویلای، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه نه دلته اطراف نه خلک راغلي دي، خزي دي، بي سواد دي، زور سره کومک کوم، نور شفال خلک نه کومک غواړي، بي سواد دي، میرونه په ایران کې دي مثلا، یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخت مخ کې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
پستا ژوند دې سخت دی، پستا ژوند دې هیڅ وی پیښینو، ژوند دې سخت دی، ځکه نو بازار ته نه ستلای، خپل اولاد وکړه نه ځکه همدغه سوالات ټول کوڅه کې همداسې خوشی دي. هغه خو باسواد هغه مور چې بې سواد ده، هغه یو یو باسواد اولاد جامې ته نه ستقدیم اولای، هغه هیڅ دوی احساس نه لري چې بیخي دا درک نه لري چې خپل باسواد نه، هغه بیخي درک نه لري چې څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځې د کچر سیسه کچېرې چوکر لاړه د دوی وکړه، دا ورته بې تفاوت ده، ځکه خپله بې سواد ده.
یعنی د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه، د پلار بې سواد دی، مور بې سواد دی، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد چی ده، ځکه خپله بې سواد ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه تاسلوی. کچیر مور باسواد اوسیږي، یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنۍ تربیه به ډیره سالم شي، استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواد وي، د ماشوم سره دغه د اهداف لاس راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم غوي ته مخکې لدی چې جامع ته وړاندې شي مهمه تربیه دی ته یا توصیه دی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواد دي، وی د زندگی د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځيږي او له هغه سره مرسته وکړي، او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول تر سره کړي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواد وي، د کورنۍ نارینه او ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
کچری و میرمن پاسواد وی مهم رول لوبوی هغه دا چې داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې همدارنګ د جامع په جوړولو کې د کورنۍ په جوړولو کې او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري او که چیرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چیرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي او همدارنګه یو ښه مشاور او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت څومره خوابدي یاستئ او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په فوسنی شرایطو کې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي که هغه مثلا دیني علم وي او که چیرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده او که چیرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادی مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یو ښځه باسواده دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان مېرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره له انجونو سره له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړي همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطحه لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چیرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دوه آنلاین کورسونو څخه هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېر زیاته مننه تاسو څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم تر نه متاثره کېږي، ځکه موږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې موږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو دایږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، پیغه کور که نارنه و ندیر سهم خز اخلی زکر چه خز هم بیرون کار که هم دکور کار که هم ماشوم روزی نو تاس خبلا پکر رو کسی پی اقتصادی چارو که دی مور مضبط رول هم دوبرا دیری او دا یا واقعیت پا دیوان سرسته گرسی پتاولای منگه اینو چه آقا مایندی چه باسوالی دی سمرا خبل ماشوم پخر و یا پخر انگیزه سر روزی سنگه پاگا لومڑی کلونه کی پو مزدک نکی پو خوانزی که هماشمانی ستون زنن لری دای واقع دا و دا دیمون متاسفانه چه دیمون دیری مین دی سواد دی نیمت سخه ببرخی دی عاطفه هاینی عاطفه دا اگه فطرتی مینه چه دا چه موری لری یا زرحمه چه مول لری اگه واقع دی تون انسانان یو شان دا اگه هم دیر زامت و باسی خود سمرا آقا مایند چه ازدکری نیه کری باسواده نیه یعنی واقعا سخته و آقوی دیزان ده پارت سنسی کولای لو دی مکتب لپارا پخوانزی که پزینو برخو بانگی آقوی نپی چه ماشوم سر سنگ راوی او که ماشوم تا سنگ اولاد سر دیم راست و که ترسو دی ماشوم خوانزی که ستون زونه لری سنگ آقا زینی مشکلات خبر ماشوم تا سنگ حل که او سنگ او رو خیلی او آقا مایند چه باسواده دی گوری چه آقا سنگ خبر ماشومان پر روحی سر روزی و اکا یو ملک گوری دی یو ملک پر مختار گوری دقیقه ملک دی خزو وضعیتی آقا دی خزو کرکتر گوری چه خزی پکوم وضعیت که دی یا پکوم حالت که دی کلا چه خز مور دا چه مور آرامه ای و طبعا چه ماشوم آرامه ای و کلا چه مور باسیواله ای با انگیزه و باسیواله ماشومان روزی نو متاسب آقا چه من پا هیواد که دا غستون داشته دی او آقا مایندیم چه کورونو که دی او پولایتونو که دی اکثریت در استوز و مشکلات داری چه اگوی لخپل استوز نسی علاولای و دی باشو استوز و سنگال که
تاسو ډیره کی خبره ته اشاره وکړه کله چې یو مور سواد نه لري هغه خپل مشکل نشي لولای څه پاتې خلادار سي ماشومان مشکل الکا که په دې خبره راته وکړي چې کله یو مور با سواد دی اتمان په ژوند کې اس کې ولاړ شته له دوه سره څومره په خاطوګه بیا د مقاومت کولای شي خپل مشکل څومره حل کړي
کله چې مور با سواد دی خو تا باندې هغه نو لارې ورته معلومه دي د هڅې لپاره یو بدیل لته او کله چې انسان دی په قرآن از ایم شام که دیه یو پوی انسان او دیه نو پوی انسان چیز دک رایی نیو کردی دیگه دی رانا و دی تیاره مثال پیر اغلی دی شپاو دی ورس موتاس پورس که پرانا که هر چیر درز و زو و ماشومان کمکاناتی که نی او پشپا که چه برک نی چه وسایل در سر نی هلی سو گرزی رایسی نو طبعا چی باسی واده مو بدیل لاری لطهی ماشومان توایی اگه صبر لار لطهی او اگه انسان تجربه اونه لری زدکره اونه لری طبعا چه سخته در اگه مامور به تو که اگه مور خو بیا هم اگه در اگه دیر مصیبتونه چه منگه اتاس و گوره چه پا اولادونو بانده پا ماشمار بانده رازی اگه دل پاره چه من دل حقوق کنه دی خبر من دل نپیگی یا ماشم لحق کنه دی خبر نپیگی در یا انسان در اگه با راتلون که دی پلاس که در با چنگ وروزو دی سر با چو
پا دی وروزتوی که چی پا میرمنو بانده دی زدکره لاری بندی دی او تاس پخبل خبرو که اشاره وکره کمی ستونزی چی منگ پا طولانه که لرو علت داده چی من دی بی سواده دی اوس لدی وروزتا دغا ایسایا پا زیاده دلو زکه دا چی دی مکتب دروازی بندی دی پانتون دروازی بندی دی تاسو دا موضوع چوم را خطرناک دی افغانستان را تودون که تا بولی
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران که یا خپل یو انسان ووژنه ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی دوی نه غواړي چې مور یا زمونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادي حل سي د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي دغه ولې زړه مو به خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان که روزنه او انګیزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي ماشوم خو که روزنه ونه ګوري که یو سیاهي لاشکاري نو خو د چا په درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنې او پنځه ویشت کلنې پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله. مچۍ د غوړې څه دی ارمان ده، څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول، نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري، نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په الله ور باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نه شي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري، د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی شي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه شي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه شي کولای، شخصي څه وکړي؟
لاغه تجربونه د زده کړه وکړي، دا مغه د ګټه واخلي او دا بهیر دې نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بېچاره کوي. مونږ ته به په کور کې دومره چې بابا رقم نه وي، مونږ ته به کتابچه راکولې وي، ور به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنه وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټولو افغانستان خلکو نه لاړله، چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي، ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نورو دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري. او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځو د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله، د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر تیر مان چې راپورته شئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له نوله خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه شي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، امسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته مونږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې مونږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره، دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي. نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري، خپل پالیسي پر مخ بیایي. نو خلک، ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. او د افغانستان خلک له زه نه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
د
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی. خجل کار څخه مان شوې د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. بیا یې پانتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنډاوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستیو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترولنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغه سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیر اوبلري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان، نری باړه ورجی، د کونړ د پښت ورجی، د لغمان نری ورجی، د کندوز د خان آباد د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیز طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبی عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیز خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درو لوی وچو په اړه لپخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغی یادونه شوې ده. دا سیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. دا سیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
اوس هم دا تم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خونکي په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. نمرې غوړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یی څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه ختیځ افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او سمیر اوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څخه باندې 8000 کیلومتر تر رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
मस्त केक सालो मेरा शीरे बेक सालो मेरा मस्त मस्त केक सालो मेरा शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेक सालो मेरा
ریجن زړه مين رہی دی اس پلاستر واچو میں زړمین رې دې اوس بل ستر واچبن شیره وې سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وې سالو میراوړ مست مست کېږي سالو میراوړ شیره وې الله شیره وې سالو میراوړ شرنگی جڑو سرو پرتی بینم شیرے سالو میراوڑ مست مست کے سالو میراوڑ شیرے سالو میراوڑ مست مست کے سالو میراوڑ شیرے اللہ شیرے سالو میراوڑ مست مست کے سالو میراوڑ مست